حالو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ څنګه وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. څنګه وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. نه څلوېشت کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازی یو نظم د دوی په شخ.
یاره غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې راټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوې نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. داغه زهر خو لمبی وهی پلار کی، چاتر تار د زلفو څو ځای استلای، دری دی ماته پیاله نسکور یخی، د خیام د لاس میناله کهندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکور یخی، لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، چای کسی پری رو ایخی تلکیگی، تبا وای چه و بور پسی جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی، ویوند تا قامت که سمر دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پسه راکی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، چانی ولی لکه زانا پا بیدیا کی، غگ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وای گاڑی په تم ځای ته را رسی.
له ښاغلي نیازی څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ ترڅنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاته شول چې درې یې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح را باندی باندی از مازل دی از ما جانان دی زمان نه ایمان دی کندهار کو دغازیانو سلام کو کنداریانو
سلام سلام دا خوږه د تل لپاره خاموش سو
زوانانو یو تر بل چاریا سی ما د مجلس زوانان لیدلی جان جان خاور خرنا الله
نتلویش کلن عبدالله ستوری د دوشنبه پښپا د زړه د حمله لامل وفات سو. نوموړی په 1350 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو. د ابتدایي دینیز د کلو ترڅنګ عصري زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا دوه نیم لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوري خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. پټو کو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاتسوی دی. په کرکتنه کې شاله سرلو دی. کله چې به موږ پر روحي ادبی بهیر کې کم شعر یا نثر کرکتنه ته وړاندې کوي، دوی به هغه کره کتنی لپاره بس پر هغه باندې شجغی دی. ادبی فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقاله هم راغلی او سبسوی.
عبدالله ستوري د شاعری ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخوانی دود سره سم نشریه ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشریه ویلو دود یې ژوندی ساتلی وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشری دود ژوندۍ ساتلی وو. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانان هم دغه کار ته مخه کړی وو او خوشبختانه چې د له برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندۍ ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتسول چې پنځه لونی او درې زامن دي.
پورته مو واورېدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوري د نه سلويشت کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلې ستوري یو بل ابتکار دا و لکه څنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشري دود ژوندۍ ساتلی وو. نشه په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کیږي. پخوا به د جماعتونو امامانو دا کار کاوه او د هغه طالبانو به نشه د امین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کیږي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشه په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اور.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کوي د ماشوم د کورنۍ له خوا راغشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات ولندې مصری دي چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کر دې ګارا یا چای په واره کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه پد نو سان قطر قطر یا رب کر دې ګارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کر دې ګار
امين.
تاسو د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کیه جلو دی ټولړی کل مهارا یا رب کردګار.
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي، او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي، وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي هم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه، و میلمانه راغلي دي، و سیالان راغلي دي، و چاکلیټ راوړه، و نخود راوړه، کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده، مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي، یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی، او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
انجلۍ ویل کېږي، د انجلۍ نشره ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې مونجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کنداري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به دغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغه به بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و د غو له خوا څخه نشرې د وجود لري، اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو، د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشاله ده د زوی مبارک ده، نورنګ شادي ده، سبحان کیا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبانا قیامت دے اهل د اسلام اول پرکشش د نام
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخاوري سل چری سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل ژباړلی دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب په خصوص کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وستای دی. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل چیرې سل تجربې هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردرانو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په زلونو تجربه کړي، مجبور نه چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایلې یې په ډګه شوې، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپما شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراګټه هم اخیستي وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، کنه نو چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیلي دی. دغه کتاب لوستل سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسیدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې سټویجاز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه، بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو هادی قسم شتمنی او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمنی او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنی دا زیار او هڅه ده چې به ریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتونی رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهېږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل زه له فرانسوي ناول لیکونکی وایي کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شي.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي، چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیکلې وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوسته. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پر تله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر دی او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه د کور د یوازینی مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اوریدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته زده کوي غواړم اوریدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متن دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنی چې تر هر وخت ډیر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډیره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله د ژوند خوند هم داده په نورو ګرانو سا او نور تر باندې ګران کا. یو بل مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه مازه ده کړي هغه په دې ده، لکه نن په دې په هیدم چې اواز دی او تلیدل او لمس کول خپله احساس ندر کوي، خپله احساس مزړه حس کوي. مندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ زینو کوچنی ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکو ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوي، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه طریقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ پخیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک وی خندل، او دا خبره یې وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ لویدیځ او مرکزی برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغونی ځایونه شته، هم ښکلې تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړ کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیبات په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دراو هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلی منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت هم دا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي رادیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیخ کولاګانی او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیا و نه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخلو او خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نائب صدر عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د کشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغه معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پنګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پنګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغه ته زمينه برابر شي ترسو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي.
که څه هم چې پخواني او اوسني چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیا او چمتو کول ژمنې کړي، خو نه په خوانې په دې برخه کې څه وکړل او نه هم وسنۍ تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګيږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپل طبیخ کولاګانی او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړې د سرکونو د نشټوالي په وجه له یو بل جلا پرتی دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسولین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسی. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندانہ
زندانا نڑاوم دے تیروما خود نا پیالے نسکوراوم دے تشوما خود نا پیالے نسکوراوم دے تشوما خود نا نصیبا بدلاوم دے قبلاوما خود نا نصیب بدلوں دے قبلوں ماں خود نا پیالے نسکوروں دے تشوں ماں خود نا پیالے نسکوروں دے تشوں ماں خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوما خود نا تندیا مت اومدے لگوما خود نا پیالے 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 نسکوروں مت شوما خود نا پیالے نسکورو مت شو مت خود نا تشو مت شو 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 مت شو مت خود نا خود نا خود نا خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوما خود نا تندیا مات اومدے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکوروں دے تشو میں خود نہ پیالے نسکوراوم دے تشوما خود نا
آزادی رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.